په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو نننې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. او ریچې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استازي وای پر روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدي میاشتې اوله، د دسمبر میاشتې 22مه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د امریکا د ولسمشر مرستل په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبې په ورځ جوړیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. د افغانستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو فرصت وباله. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ارګ کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پین سره د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله چې نن یې خبره کړې، دواړو مشرانو د تروریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. ښاغلی پینس تیره شپه په بګرام کې د څرګندونو پر مهال د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې تکرار کړې چې دغه هیواد تروریستانو او جنایتکارانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې پخواني وختونه تیر سوي او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره له ګډ کار څخه ډیر څه ترلاسه کوي، خو برعکس تروریستانو ته له پناه ورکولو څخه به هیڅ ترلاسه نه کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبې په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د چین په نوښت پر سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره جوړیږي. دا به درې اړخیزې خبرې وي چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د امنیت له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو په اړه به بحث پکې شامل وي. د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو خبرو طرحه د روان کال په جون میاشت کې د درېو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د چین لخوا وړاندې سوه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې هدف دا دی چې د ګډو ګټو پر اړوندو مسایلو له څېړنې وروسته بحث وسي. د هرات ښار په 12مه ناحیه کې په جبرائیل ښارګوټي کې پرون یوې چاودنې درې کسانو وژل او دوه نور ټپیان کړل. د هرات د والي د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو خبر پاڼې زیاتوي چې ښایي د ګازو د ډبې چاودنه او یا هم په یوه ریکشا کې ایښودل سوی ماین د دې چاودنې علت وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. دغه پریکړه لیک د نهو منفي رایو په وړاندې د افغانستان په ګډون د 128 هیوادونو په مثبتو رایو تایید سو. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له غړو غوښتنه سوې وه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندو سره خپل مخالفت اعلان کړي. د روسیې ولسي جرګې یا دولتي دوما پرون له سوریې سره د هغې موافقې لایحه تصویب کړه چې روسیې ته د تارتوس په نوم د سمندري اډې د کرایې موده د 9 کلونو لپاره تمدیدوي. دغه لایحه له سوریې څخه د روسیې د پوځ د لویې برخې د ایستلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له څرګندونو لس ورځې وروسته تصویب سوه. پوتین په عین حال کې ژمنه کړې وه چې په سوریه کې به د روسیې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د موافقې له مخې سوریه د مدیترانې په سمندرګي کې په تارتوس اډه کې روسیې ته د راتلونکو 9 کلونو لپاره د 20 جنګي کښتیو د ساتنې اجازه ورکوي. او په هسپانیا کې وروسته له دې چې د بلتون پالو ګوندونو یوه ایتلاف د کاتالونیا په سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت وګاټه، تمه کېږي چې د بلتون پالو مشر کارلوس پوګدیمون به د دې بلتون غوښتونکي سیمې مشري ترلاسه کړي. د سیمه ایزو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې شای بلتون پال ګوندونه له ټولو 135 څوکیو په سلو کې اویا او له دې ډلې څخه د پوګدیمون ګوند به په سلو کې 40 څوکۍ وګټي. وروسته له دې چې د هسپانیا محافظه کار صدر اعظم ماریانو راخوی په اکتوبر میاشت کې د کاتالونیا سیمه ایز حکومت په دې سیمه کې د غیر قانوني ټول پوښتنې په خاطر ړنګ کړ، پوګدیمون خپله ځان بلجیم ته تبعید او بیا یې د کاتالون جمهوریت اعلان کړ. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه واستلې سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي وي پر روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. دا هم اوري چې د امریکا د ولسمشر مرستیال افغانستان ته سفر کړی او هلته یې د پاکستان په باب هم څرګندونې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د خپل حکومت د مرستو د دوام ټاډ ورکړ. جمهوري ریاست وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو د قدرت د جزیرو په له منځه وړلو کې له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی.
د اسلامي جمعیت د انسجام شورا خپل کړو وویل چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ په دولت کې تقرر تبدیلي او تقاعد باطل کوي.
دا هم وایي چې د افغان حکومت یو معتبر سرچینه وایي عطا محمد نور خپل استعفا منلې. اکثر هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې پریکړې ته مخالفه رایه ورکړه. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوري. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې اول راپور راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي وایي پر روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. تادامیچی اماموتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د سولې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د سیمې په هیوادونو کې د رامنځته سوې اجماع ستاینه یې هم وکړه. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی اماموتو وایي د هیلمند چې پر روانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. اماموتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
To focus on seeking peace. The United Nations is ready.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګری ملتونه د دې موضوع لپاره برسېره کول نیولې. د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی اماموتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مند دی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. اماموتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتیدونکو سلا مشورو هرکلی کوي او زیاته یې کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړې که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه به له لاسه ورکړي. مایک پینس تېره شپه په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او د بګرام په پوځي اډه کې یې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټیس ورکړی دی. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان په باګرام پوځي اډه کې خپلو سرتیرو ته په وینا کې وویل امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره له خپلو ملګرو هیوادونو سره همکاري لا زیاتوي. د تور پورې کړ چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي خو هغه ورځې وس لاړې.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
دا وایي تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداري ورکړې. څه چې ولسمشر ویلي زه اوس بیا وایم، که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولای شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
پاکستان هاز مچ ټو لوز بای کنټینیوینګ ټو هاربر کرایمینلز اند ټیررست.
د اگست پر 28مه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر وخت پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو د ورکولو تور پورې کړ، او پر هغه هیواد د ترهګرو پر ضد د جدي اقداماتو کولو غږ وکړ. اسلام آباد تل دا تور رد کړی او وایي خپله د ترهګرۍ ښکار دی. د امریکا مرستیال ولسمشر په خبرو کې د افغان ولس او ځواکونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ولاړ دی. دا وایي افغانان ویاړلي او شریف خلک دي چې په 1980مه زیږیزه لسیزه کې له پخواني شوروي اتحاد سره په اوږده جګړه کې، په 1990مه زیږیزه لسیزه کې د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې، او په وروستیو کلونو کې د ترهګرو او وسلوالو له کبله تر اوږدې مودې کړیدلي چې لا هم د هغوی کورونه او کورنۍ ګواښي. د وسلوالو له 15,000 څخه د زیاتو افغان امنیتي سرتیرو او بې شمېره ولسي وګړو ژوند اخیستی، خو پر دې ټولې شخړې او جدوجهد سربیره د دې افغانانو چې تاسې یې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای خدمت کوئ، له خپلواکۍ سره مینه نه ده ختمه شوې. افغان لوستې خبر وی چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پنس ویل افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل، او هغوی ته د واشنگټن د ژمنتیا له ډاډ ورکولو سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې خپل هیواد او ولس ته ورپېښ ګواښونه یې په بشپړه او د تل لپاره نوی ختم کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ د جګړې د ډګر د هڅو ترڅنګ د امریکا د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقداماتو د همغږي کولو امر کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې مقصد ترلاسه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هندوستان غواړي د افغانستان د هوایي ځواک د خرابو الوتکو په جوړونه کې همکاري وکړي. په دې اړه یوې هندي ورځپاڼې لیکنه خپره کړې، بلې ورځپاڼې بیا د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. دغو ورځپاڼو ته ملالۍ بشیر کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغوښتونکو وضعیت ته کتلې دي. دغه ورځپاڼې د سویډن په یوه کمپ کې اوسېدونکو ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. مقاله د یوه افغان پناهغوښتونکي مصطفی له قوله لیکي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې و، ځکه بهر ته ولاړې. ولس کلن مصطفی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې که بیرته افغانستان ته ولېږل سي، ژوند یې نور هم له خطر سره مخامخ کیږي، او طالبان به ورڅخه پوښتنه کوي چې ولې اروپا ته تللی و. مقاله لیکي چې په 2015 کال کې سویډن ته لټول نړۍ څخه 15,000 کوچني هلکان ورغلل چې سرپرستی نه درلود، خو اوس سویډن خپل پالیسی بدله کړې ده. مقاله لیکي چې شمیرې شي امکان یې شته چې مصطفی له سویډن بیرته افغانستان ته ولېږل سي. ګارډین ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې سویډن یوازې نه دی چې افغان پناهغوښتونکي باسي، بلکې برتانیا، ناروې، هالند، کروشیا، مقدونیا، سربیا، فرانسا او جرمنی هم افغانان یا په زور باسي او یا هم ورته پیسې ورکوي چې په خپل خوښه خپل هیواد ته ولاړ سي. مقاله لیکي په ځانګړې توګه ایران او پاکستان په لوی شمېر کې افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. د پناهغوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR اندېښنه څرګنده کړې ده چې اروپایي هیوادونه په ډېره چټکۍ او لوی شمېر کې افغان پناهغوښتونکي ردوي او بیرته یې افغانستان ته لیږي. مقاله لیکي پناهغوښتونکو ته د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې که خوندي هیوادونه دغه پناهغوښتونکي رد کړي، دا په دې معنا ده چې دوی د مرګ خولې ته ور اچوي. د هندو ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده. هند غواړي د افغان ځواکونو لپاره له نورو هیوادونو الوتکې وپیري. د مقالې په سر کې راغلي د افغانستان د هوایي ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې به هندوستان د افغانستان دفاعي ځواکونو لپاره پر یو شمېر مستعملو روسي جوړ MI-15 الوتکو پیرلو غور کوي. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د افغانستان په اړه د نوې ډیلي او مسکو نږدې همکاري ښیي. د مقالې لیکوال وایي هندي او افغان چارواکو له دې هندو ورځپاڼې سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه غوښتنې وروسته سوی چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نوی ډیلی ته سفر وکړ او هندي چارواکو مسکو ته سفرونه وکړل. ورځپاڼې د یو ډیپلوماټ له قوله لیکلي د هندوستان د دفاع وزارت یو ټیم به په دې اړه د خبرو لپاره یو ختیځ اروپایي هیواد احتمالا سربیا یا اوکراین ته سفر وکړي. د دې ډیپلوماټ نوم نه دی یاد سوی، خو له قوله یې ویل سوي چې په دفاعي چارو کې د افغانستان یو پلاوی هم ډیر ژر ډیلی ته د خبرو لپاره ځي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند یو شمیر غړو د قدرت د جزیرو په لمنځوړلو کې له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. دا په اصل کې ده چې د ولسمشر لخوا د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور د استعفا له منل کېدو وروسته جمعیت ګوند حکومت ته خپل نوي شرایط وړاندې کړي. خو جمهوری ریاست پرون ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا غړو د مامورینو تقرر تبدیلی او تقاعد د دولت یو عادي اصل بللی. نور له احمد تکل ناوري
ارګوی چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمیر غړو لولس مشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د قدرت جزيري مهار کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عطا محمد نور د بلخ د ولی په توګه خپل دندې استعفا کړي او ولس مشر غنی د هغه استعفا منلې ده. خو جمعیت ګوند وروسته وویل چې د ښاغلي نور د استعفا منځوري یو ورخیزه پریکړه ده. جمعیت ټینګار کوي چې ارګ باید خپل پریکړه بدله کړي او وایي جمعیت اسلامي به د ښاغلي نور د لری کېدو پریکړه هغه مهال ومني چې ولس مشر د دې ګوند شرایط ومني. د ولس مشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته ویل چې په ارګ کې په پرونی کتنه کې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمیر غړو د قدرت د جزیرو د لمنځوړو په برخه کې د حکومت له پریکړو خپل ملاتړ اعلان کړ.
د اسلامي جمعیت د انسجام شورا غړو وویل چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دولت کې تقرر تبدیلی او تقاعد اصل دی او دوی د دې اصل ملاتړ کوي. هغوی افغانستان د دولت او د ملت سره دا ژمنه وکړه چې د حکومت دننه او بهر قدرت د جزیرو شتوالی باید نه وي او جمهور رئیس چې د افغانستان د ثبات او بقا لپاره هره پریکړه کوي د اساسي قانون او د نورو نافذ شوي قوانینو په رڼا کې د جمهور رئیس د هر ډول حکم ملاتړ کوي.
جمهوری ریاست په یو بیان کې د دې کتنې جزئیات هم خبره کړې دي او پرته له دې چې د جمعیت او حکومت ترمنځ روانې لانجې ته اشاره وکړي وایي چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا غړو سید اکرام الدین، قاضی راز محمد دلیلی، پوهنوال رحیم بیگ یعقوبی او د ولسی جرګې غړي غلام فاروق مجرو د نورو په استازیتوب خبرې وکړي او ویل چې په مهمو ملي مسایلو کې باید ټول یو د بل ترڅنګ د نظام د ټینګښت لپاره کار وکړي. د ارګ د خبرپانې لمخې ولس مشر غنی د جمعیت د انسجام د شورا غړو ته وویل افغانستان بې ثباتی او د نظام نشټوالی تجربه کړی دی چې هیڅ کله د هیواد په ګټه نه و. ښاغلی غنی هم در زیاتوي چې د اصلاحاتو په برخه کې ټول افغانان اجماع ته رسیدلی دي.
د افغان حکومت یو معتبره سرچینه وایي عطا محمد نور خپل استعفا منلې، خو د ځایناستې په اړه یې ارګ ته د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي وړاندیز کړی. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته وویل جمهوری ریاست تر اوسه د شغلی نور د دې وړاندیز په حق له بحث نه دی کړی. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد کړو د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور خپله استعفا منلې او ارګ ته یې د بلخ د والي په حیث د فرهاد عظیمي د ټاکل کېدو وړاندیز کړی دی. سرچینه وایي دا موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین رباني لخوا مطرح شوې ده. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل ولسمشرې ماڼۍ تر اوسه د ښاغلي نور د دغه وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. له هغې وروسته چې ولسمشرې ماڼۍ د عطا محمد نور استعفا د منظورې دوه خبر ورکړ، اسلامي جمعیت ګوند او خپل عطا محمد نور دا اعلان یو طرفه اقدام او د نه منلو وړ وبالو. اسلامي جمعیت ګوند تر ټولو په یو تازه اقدام کې ویلي د ارګ لخوا د بلخ لپاره نومول شوی نوی والی انجینر محمد داود ته به اجازه ورنکړي چې د بلخ د والی په حیث کار پیل کړي. ښاغلی داود د ارګ لخوا د عطا محمد نور استعفا له منظورې وروسته د بلخ د والی په حیث ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند ویان فرهاد حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د عطا محمد نور پر ځای د فرهاد عظیمي ټاکل او هغه شرط چې تیر کال ارګ ته وړاندې شوی دی. ښاغلی حکیمی وایي ګوند یې که سم د عطا محمد نور د لرې کېدو په صورت کې نور شرطونه هم لري، خو ټینګار کوي چې که فرهاد عظیمي د بلخ د والی په حیث ومنل شي د رامنځته شویو اختلافونو حل ته به یو مهم قدم اخیستل شوی وي.
اگر این شرط جانشینی استاد عطا محمد نور
دی وای ک ادا تا محمد نور د زایناستی پر ځای دا شرط ومنل شي. فکر کوم د خبرو اترو لارې دوستون زو هلته به ګام مخستل شوی وي
چې مفاهمه او مذاکره باشه.
تر اوسه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د اسلامي جمعیت ګوند مرستیال وایند زبې فطرت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی په خوښه د عطا محمد نور د ځایناستي ټاکل، دوی ته د څو ولایتونو او سفارتونو سپارل، د عطا محمد نور په بدل کې د اسلامي جمعیت ګوند ځینې مهم شرطونه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د خپل حکومت د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغو موافقو عملي کول دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستي سفر کې له ازبکستان سره لاسلیک کړي دي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس د بهرنیو چارو له وزیر او نور افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شویو توافقنامو په عملي کېدو خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ له صلاح الدین ربانی سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له لیدو کاتو وروسته د دغه سفر د هدف په اړه رسنیو ته وویل.
هدف از سفر وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان به کابل
دیوی کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف د تفاهم د یادښتونو او موافقه لیکونو تطبیق او عملی کول دي. چې تاشکند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستي سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شول. په تیر بیا د مزار شریف او هرات ترمنځ د ریل پټلۍ او په همدې ډول د ازبکستان د سرخان څخه د افغانستان تر پل خمری پورې د زرو میگاواټو په اندازه د برېښنا د لاین غزول شامل دي.
افغانستان په ظرفیت 1000 میگاواټ
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د قوس د میاشتې په 14 نیټه ازبکستان ته د سفر په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې له شلو ډیر د همکاریو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د قراردادونه په اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت، امنیتي، فرهنګي، تحصیلي، روغتیا، کرهنې او نورو برخو کې ترسره شوي دي. هغه مهال د دواړو هیوادونو مشرانو دا توافقنامې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پیاوړو اړیکو لپاره مهمې بللې وې. له دې سره افغان اقتصادي کارپوهان پوسنیو شرایطو کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو په تیر بیا له ازبکستان سره دوړ خيزي اړیکې مهمه بولی. لړلې داود نیازی وایي افغانستان باید له دغو فرصتونو څخه ښه استفاده وکړي.
تر هغه پورې چې موږ کولای شو خپل دغه ضرورت خپل پوره کړو، نو افغانستان کولای شي چې د دې د انرژي نه او هغه لارې چې د ترکمنستان یا د ازبکستان یا هم د تاجکستان افغانستان له نورې نړۍ سره وصلي، افغانستان د
دغه څخه پدنه ګټه واخلي. ښاغلی نیازی وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه هم افغانستان ته د خپل مالونو د یو ښه صادرونکي هیواد په توګه اهمیت ورکوي او د دوه اړخیزو اړیکو له لارې غواړي دلته ښه بازار پیدا کړي. له دې سره افغان حکومت له ازبکستان سره د ښو اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو دا فصل د هغو ژمنو نتیجه بولي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په خاطر شوي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه یک بیلدینگ است، نه یک مانومنت، ایت یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو نړیواله مسأله چیرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رای ورکړه. افغانستان او د امریکا څو ډیرو نږدې متحدانو دغه پریکړه لیک ته چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې پر ضد برابره سوې وه مثبتې رایې ورکړي دي. فلسطینانو پر دې پریکړه لیک خوشي او اسرائیل خپګان څرګند کړ. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بې ساري بیړنۍ غونډه کې چې تر ډیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د یو سخت غبرګون بڼه یې درلوده، د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو پر ضد د پریکړه لیک مساوده تایید کړه. دا پریکړه لیک چې طرحه یې د مصر لخوا وړاندې شوې وه، د نهو منفي رایو په وړاندې د د افغانستان په ګډون د 128 هیوادونو په مثبت رایو تایید شو. په پریکړه لیک د ملګرو ملتونو لغړو غوښتنه شوې و چې د متحده ایالاتو لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندو سره خپل مخالفت اعلان کړي. د پریکړه لیک ته د برتانیا، فرانسې، جرمني او جاپان په ګډون د متحده ایالاتو ډیرو نږدې متحدانو د تایید رای ورکړي. د روسیې رای هم مثبته وه، خو ځینو نورو لکه استرالیا، کاناډا، مکسیکو او فلیپین مستنکفې رای ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی په عمومي اسمبلا کې د رایو له اخیستو مخکې وویل متحد ایالات به هغه هیوادونه په یاد وساتي چې د امریکا د ارادې خلاف رای ورکوي.
America will put our embassy in Jerusalem. That is what the American people.
امریکا بخپل سفارت بیت المقدس ته ولیکدوی. د امریکا خلک لموږ څخه همدا تمه لري او دا پر ځای کار هم دی. په ملګرو ملتونو کې هیڅ راز رایا به په دې برخه کې بدلون رانه ولي، خو دا رایا به د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو په اړه چې په ملګرو ملتونو کې موږ ته درناوی نه کوي د امریکایانو نظر بدل کړي او د هغو رایا به په یاد پاتې شي.
And this vote will be remembered.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دا پریکړه د فلسطینیانو لپاره بریا وبلله، خو د اسرایلو استازي په دې برخه کې د ولس مشر ترامپ د قاطع دریز مننه وکړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوې دي چې اسرایل د دې پریکړه لیک د مخالف هیوادونو لشمیر څخه راضي دی. پر متحده ایالاتو او اسرایل سربیره او نورو هیوادونو ګواتیمالا، هندوراس، مارشال ټاپوګانو، مایکرونیسیا، ناورو، پلاو او توګو د پریکړه لیک پر ضد رای ورکړي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس له امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبې پورز په پام کې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه د چین په نوښت پر سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره جوړیږي. په هرات کې یوې چاودنې تیر ماښام درې کسان ووژل او دوه نور ټپیان کړل. د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د هیواد په سطحه د معلوماتي ټکنالوژۍ په سیالۍ کې لومړی مقام وګاټه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. د روسیې ولسي جرګې یا دولتي دوما پرون له سوریې سره د هغې موافقې لایحه تصویب کړه چې روسیې ته د ترتوس په نوم د سمندري اډې د کرایې موده د 40 کلونو لپاره تمدیدوي. او په اسپانیا کې وروسته له دې چې د بیلتون پالو ګوندونو یو ائتلاف د کاتالونیا په سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت وګاټه تمې کیږي. د بیلتون پالو مشر کارلوس پوګ دیمون به د دې بیلتون غوښتونکو سیمې مشري ترلاسه کړي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اراد شمایون په بل نیم ساعته خبري مجله کې در سره دی، خو د ژوند تر رنگونو وروسته به استودیو ته راځي.
د ژوند رنگونه
دمه سید عبدالله ندیم زوی دی د بادغیس ولایت تیم. زموږ په بادغیس ولایت کې هم چپنې جوړیږي او زموږ گاونډي ولایت چې دی فاریاب کې په هغه ولایت کې بیا نسبتا ډېرې چپنې جوړیږي. بیلابیل رنگونه دي، بیلابیل قیمتونه دي. د 1200 څخه شروع کیږي زه تر 1000 روپۍ پورې. خو زموږ په خلکو کې دا توان نشته چې هغه ډېر قیمت 1000 روپۍ والا واخی. په ټوله کې دا د 1200 زه تر 2200 روپۍ بونی چپنې عام خلک ځان ته اخی.
کوم رنگونه کړي؟
رنگونه یې بیلابیل رنگونه لري. شنه دي، داسې نسواري دي، سرمخوند دي، خو بیلابیل نور رنگونه هم شته.
چپنې څومره دوام وکړي او چپنې څوک واخلي څومره اصلي دي؟ دا
یو کال دوه کال خو حتمن پوښتي، ولې هغه چپنې دي چې جوړیږي هغه کلکې چپنې دي. کېدای شي چې ډېر کلونه یې واغوندي، حتی تر 15 کلو پورې چپنې واغوندي، خو ولې خلک اوس رواج داسې دی چې یو کال یې واغوسته دوه کاله بیا بل کال ته ځان ته نورې تازه چپنې اخلي. ولې دا شته ډېر دی، کېدای شي تر 15 کالو پورې یو سړی یوه چپنه هم واغوندي.
کوم رنگ چپنې ډېر زیات علاقمند لري؟
ډېر دغه سرمایي دي چې ډېر یې دا سنګین خلک د قومي مشران مخور د سرمایي رنګ اغوندي، او شنه رنګ هم بیا د ځوانان نسبتا چې چپنې پوښي بیا ډېرې دا شنه رنګ اغوندي.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
اشرف خان د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زموږ مجرمین سره وزارت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره باید مرستې موږ تېره ورځ کابل مجرمین سفارت ته ورغلی مونږ هلته وویل چې موږ سره مرستې نشته دی موږ سره باید مرستې وشي. موږ دوه کاله راغلي د پاکستان نه موږ اتلس کورنۍ موږ سره اوس مریض مرسته نه شي.
عبدالله عادل د کونړ ولایت نه خبرې کوم. څرنګه چې استاد عطا محمد استعفا ورکړه او ډاکټر اشرف غني ومنله اوس دې مېږون غونډې کوي چې دا منو دا نه منو. دا افغانستان قواله نه ده چې دا شپږو کسان ټول ملت سپک نظر شروع کړی. اسماعیل خان دی، محافظ دی، دوستم دی، عطا دی. باید دی د ملت نه بخښنه غواړي. شپاړس کاله وروسته دی مړ شوي بس ملت نه دې بخښنه غواړي. نور هم افغانستان دې ملت ته پرېږدي چې اول دې په خپل ځان رحم وکړي په دې ملت وکړي. د افغانستان دې شال کړی دی دا اوس مړېږي او که نه مړېږي.
د لوګر ولایت د سوري ځوځ تاسو سره په تماس کې دا کوم 10 کیلومتر سره کوم ته منځر سره دې صحیح کار نه سمري بیا چې د تر څو کتنو شي او دې غمو خورې شي.